السلام علیکم د څلور بجو د خبرونه یو ساعت دوام کوي د اکشن بی ورځ ده د لیندیا قوس د 14 د دسمبر څلرمه خبرونه په خبرونو پیلوو د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وای په پام کې لري د ژمي پر مهال اړو کسانو ته د خوراکي او نقدي مرستو لړۍ پراخه کړي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام د پاتاتو افسر فیلیپ کروف ازادي رادیو ته وویل
اکراس د کانتری WFP plans to support
the خوړو نړیوال پروګرام په پام کې لري چې د ژمي پر مهال په ټول هیواد کې له 15 میلیونه کسانو سره هر میاشت د خوړو او نقد پیسو مرسته وکړي چې دوی خپل خواړه پرې رانیسي د دې کار لپاره موږ سم د لاس اضافي مالی مرسته اړتیا لرو د خوړو نړیوال پروګرام د روانو شپږ میاشتو لپاره 1.4 میلیارد امریکایي ډالرو ته اړتیا لري
د خوړو نړیوال پروګرام وای په افغانستان کې شاوخوا 40 میلیونه وګړي چې دغه هیواد د نفوسو نیمایي برخه کیږي کافي خواړه نه لري د ایشیا د اسلامي دولت ډلې خراسان څنګه کابل کې د پاکستان پر شارجدافیر د ورستۍ حمله مسؤلیت ومانه د جمی پرز د کابل پروان مینه کې د پاکستان پر شارجدافیر عبید الرحمن نظامانی په دزو کې د هغه یو ساتونکو ټپیسو خو نظامانی روغوت د ایش په هغه بیان کې چې تیر شپه د ډلې ته یوې نږدې رسنی په ټلګرام کې خبر کړي ویلي دا برید د دوی یو غړي کړی دی د خبر پښتونخوا په کوړه خټک کې پرون د پولیسو پر یو موټر په برید کې درې پولیس وژل سوي د پولیسو یو چارواکي محمد علي ګنداپور روټرز خبري ایجنټس ته ویلي پر پولیسو تیر ماښام برید په داسې حال کې وسو چې هغوی ګزمه کوله د پاکستاني طالبانو تحریک یا چی ټی پی د دې برید مسؤلیت منلی د ډلې پورستوي کې له حکومت سره د اوربان د پای تر رسیدو اعلان کړی او خپل وسلولو ته د پاکستان د امنیتي ځواکونو پر خلاف د عملیاتو د پیلولو امر وکړ ایران څلور کسان چې د اسرائیل استخباراتي ادارې موساد ته په کار کولو تورن وو نن اعدام کړل د ایران دولتي اژانس سیرینا د اعدام سوو کسانو نومونه خپره کړي او وایي چې دوی له موساد څخه د وسلو او پیسو په ترلاسه کولو تورن وو د ایران سپای پازداران انقلاب د ګڼو کسانو د نیولو ادعا کړې چې ګواکې له موساد سره اړیکې لري او د ایراني وګړو په اختطاف او د ملکیتونو په تخریب کې لاس لري اسرائیل او ایران په سیمه کې د یو بل سرسخت رقیبان دي او کله ناکله ایران بهرنیو هیوادونو ته د جاسوسۍ په تور د ځینو کسانو د نیولو خبر ورکوي ایران د هغې ګزمې فعالیت ودروه چې ښځې حجاب ته اړ ایستلې دا په ایران کې له وروستیو اعتراضونو وروسته د ایران د حکومت لخوا له خپلو جبري مقرراتو څخه یو ګام شاتګ بلل سوی دی د ایران لوی څارنوال محمد جعفر منتظري پرون په یوه خبري غونډه کې وویل چې د ارشاد فعالیت له قضایه قوې سره تړاو نه لري او په کوم ځای کې چې تاسیس سوی و له هماغه ځایه فعالیت درول سوی دی د پنجشنبې په ورځ ویلي و چې په راتلونکو 15 ورځو کې به د ایران پارلمان او د فرهنګي انقلاب علی شورا په ټولنه کې د حجاب په شمول د خلکو د اعمالو په اړه خپل نظر اعلان کړي د روغتیا نړیوال سازمان اټکل کوي چې اوس د نړۍ په سلو کې نوي وګړي د کورونا په وړاندې تر ډیره مقاومت لري خو خبرداری ورکوي چې لا هم د دې وایرس له کبله په نړۍ کې د یو نوي سرخوږي د پیدا کېدو امکان شته د روغتیا نړیوال سازمان عمومي رئیس تدروس ادهانوم ګبریسوس ویلي چې خلکو د واکسینونو یا هم د کورونا د تیرولو له کبله د دې وبا په وړاندې مقاومت ترلاسه کړی د ثبت شوي شمیرو پر اساس تر اوسه پورې په نړۍ کې 6 میلیونه او 6 لکه تنه له کورونا مړه سوي خو د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې د کورونا له کبله د مړو کسانو واقعي شمیر تر دې خورا زیات دی د امریکا د متحده ایالاتونو او استرالیا لوبډلې د فوټبال له نړیوال جامه ووتلې خو ارجنټاین او هالند بل پړاو ته بریالي شول ټاکل سوی د چنن فرانسه له پولند او سینګال له انګلستان سره مخامخ سي د فوټبال نړیوال جام د شپاړو سو غره لوبډلو پړاو پرون د امریکا او هالند د غرض ارجنټاین او استرالیا ترمنز پایل سو خبرونه مولا ازادي رادیو نه اوریدل د دې خبرونه په راپورونه کې راځي د کابل لپاره د واشنگتن ځنګړې استاذې د هند تر سفر وروسته متحده عرب اماراتو ته ځي چې لوړاندې د طالبانو د دفاع سرپرست وزیر او نور کسان ورغلي پر دې سفر له یو تحلیلګر سره خبرې کوو
دا ښیي چې هغه پټې کتنې او پټې اړیکې چې امریکا درلودلې طالبانو سره هغه اوس غواړي بربنډې کړي او ښکاره ملاقاتونه ولري د طالبانو چارواکو سره
د دایښ خراسان څنګه د پاکستان پر شارجدافیر د ورستۍ حمله مسؤلیت ومانه دا هموري چې ورزګان کې ګڼ ځوانان شکایت لري چې د بیکاری له کبله پر رواني ستونزو اخته سوي
خو نه کارو کتارسه نه د سړک راشه کې ورزانه مسلمان فکر وکړي
د معلولو کسانو پر ژوند هم راپور خپروي چې وای زیات ستونزې لري. د اوکراین پر وضعیت هم معلومات درکوي چې د امریکا استخبارات وایي پر روانې میاشتې کې به په دې هیواد کې روانه جګړه دوام کوي. د خپرونې په دویمه نیمایي کې د ورکو اجزانو پروګرام خپریږي.
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
پروګرام ته بیا هم شرغلاست ورزو درا پورونو برخته. په نن سره پرد امریکا د متحده ایالاتونو ځنګړی استازي توماس ویست روانه اونۍ هند او بیا متحده عرب اماراتو ته ځي چې لوړاندې پخوانی ولسمشر حمید کرزی او د طالبانو د دفاع سرپرست وزیر ملا یعقوب هم هلته دي. هندي رسنۍ لیکي ویست به سبا دوشنبه په هند کې د افغانستان په چارو کې د هند بهرنیو چارو وزارت لخوا ټاکل سوي استازي جی پی سنگ او د ملي امنیت سلاکار د مرستیال وکرم مصری سره د افغانستان پر مسایلو خبري وکړي. راپورونه وایي توماس ویست به په ابوظبي کې له یو شمېر افغان سیاستوالو او پخوانیو چارواکو سره هم وګوري. دا هم په دې اړه تفصیل.
سبا دوشنبه د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی توماس ویست په نوې ډیلی کې د افغانستان په چارو کې د هند بهرنیو چارو وزارت لخوا ټاکل شوی استازی جی پی سنگ او د ملي امنیت سلاکار د مرستیال وکرام مصری سره ګوري. د هندو ورځپاڼې پرون ناوخته لیکلي ویست به له هندي چارواکو سره د افغانستان په بشري او اقتصادي ناورین، د افغانانو د حقونو په خوندیتوب او د امنیتي اندېښنو په اړه خبرې اترې وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تیره اونۍ د سیمې هیوادونو ته د توماس ویست سفر اعلان کړ او وی ویل هغه به په خپل دې سفر کې د بیلابیلو هیوادونو له چارواکو سره د افغان کډوالو د بشري حقونو، سوداګرۍ، د بیان ازادۍ او نورو ننګونو د حل په څرنګوالي خبرې اترې وکړي. توماس ویست جاپان ته هم تللی او پرون یې وویل په افغانستان کې له خپلو متحدانو سره په ګډ کار کې د هر ډول ننګونو پر وړاندې پیاوړي دي. د هندو ورځپاڼې لیکي د توماس ویست له سفر وروسته به د پنځشنبې په ورځ د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی نیګل قاسی هم نوې ډیلی ته سفر وکړي، خو په دې اړه ډیر جزئیات نه دي ورکړي. راپورونه وایي توماس ویست به له هند وروسته متحده عربي اماراتو ته هم ولاړ شي او هلته به له یو شمېر افغان سیاسیونو او پخوانیو چارواکو سره وګوري. د هندو ورځپاڼې هم دا خبر راخیستې ولې کې د افغانستان اوسنۍ سیاسي، امنیتي، اقتصادي او بشري ناورین به د دې کتنو محتوا وي. توم ویست داسې مال هند او متحده عربي اماراتو ته د سفر تکل کړی چې له وړاندې د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی، پخوانی وزیران او افغان سیاسیون عمر زاخروال، کریم خورم او اوس د طالبانو د دفاع سرپرست وزیر محمد یعقوب اماراتو ته تللي. متحده عربي اماراتو ته د طالبانو د دفاع د سرپرست وزیر ملا محمد یعقوب د سفر په اړه د طالبانو د دفاع وزارت په خپل رسمي ټویټر پاڼه لیکلي د دې سفر هدف د عربي متحده اماراتو له مشرانو او په دې هیواد کې میشتو افغانانو سره لیدل کتل او د خبر ځای په حواله له خلیجي هیوادونو سره د طالبانو د اړیکو پیاوړي کول دي. هڅه مو کړه چې د خغلی کرزی د سفر په اړه د هغه له مطبوعاتي ټیم سره خبري وکړو خو بریالي نشو. خو د هندو ورځپاڼې ته د افغانستان د بهرنیو چارو پخوانی وزیر رنگین داد فرس پانتا ویلي له څو میاشتو نظربندۍ وروسته د خغلی کرزی سفر د افغانستان خلکو ته یو هیله ورکړې ده. د افغانستان مخکنی جمهور رئیس محمد اشرف غنی هم د متحده عربي اماراتو په ابوظبي کې ژوند کوي، چیرته چې تمه ده توم ویست هم ولاړ شي. توم ویست تیره اونۍ د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې هم د هرات امنیتي کانفرنس په څنډه کې له یو شمېر افغان سیاسیونو او ځینو پخوانیو چارواکو سره وکتل، خو د دې لیدونو منځپانګه معلومه نه شوه. دا سفرونه داسې مهال کېږي چې لا هم په افغانستان کې د ټول شموله حکومت د جوړېدو په اړه د اروپایي ټولنې او امریکا هڅو پایله نه ده ورکړې. طالبانو ویلي هغه ټول شموله حکومت نه جوړوي چې نړیواله ټولنه یې غواړي، ځکه د دوی له قوله دا د افغانستان کورنۍ مسأله ده. خو نړیواله ټولنه بیا طالبان تورنوي چې د دوی د هوکړې په خلاف نه یوازې دا چې قدرت انحصار کړي، بلکې د افغانانو په ځانګړي ډول د ښځو حقونه هم تر پښو لاندې کړي دي.
ومردل چې د کابل لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي د هند تر سفر وروسته متحده عرب اماراتو ته ځي. اماراتو ته مخکې د طالبانو سرپرست دفاع وزیر او پخوانی ولسمشر حمید کرزی رسیدلی دي. مخکنی ولسمشر محمد اشرف غنی هم لکل چې طالبانو پر افغانستان بیا ولکا چنګه کړي هوري دی را دی. د دغه سفرونو په اړه پخوانی ډیپلومات غوث جانباز له ازادي رادیو سره په خبرو کې خپل نظر شریک کړي.
په خلیج هیوادو کې چې کوم لوب اوس روانه ده او کوم راشد درشه چې اوس ادامه لري او د طالبانو مختلف او ګنشمیر مامورین چارواکي د طالبانو زی و رازی منگو تاسو خبر است چې پخوا خالی وسیق چې د طالبانو د استخباراتو مسول دی هغه هم څو ځلي دې هیوادو ته سفر وکړ، مخصوصا قطر ته. اولته د امریکایي چارواکو سره او ځینې نورو اروپایي چارواکو سره هم لیدل کاته وکړه. په داسې حال کې چې طالبان د دغو کتنو نه سترګې پټوي او علني رسمي نه اعلانې. خو په هر حال اوس چې کوم سفر د طالبانو د دفاع وزیر او انس حقانی شوه د په اماراتو کې او په مشخص توګه په ابوظبي کې، دا ښیي چې هغه پټې کتنې او پټې اړیکې چې امریکا درلودلې طالبانو سره، هغه اوس غواړي بربنډې کې او ښکاره ملاقاتونه ولري د طالبانو چارواکو سره. اوسنۍ اوضاع ته په کتو سره، په وضعیت کې چې اوس په منځنۍ آسیا کې رامنځته کېږي، متحده ایالات غواړي چې خپلې اړیکې طالبانو سره هر اړخیزې کړي او د ګڼ شمېر طالبانو غوښتنو ته تمکینو کې او زړه ښه کړي. په دې ترتیب یوه نوې لوبه د متحده ایالاتو او طالبانو په منځ کې را جوړیږي. البته چې متحده ایالات په اوسنیو شرایطو کې کېدای شي ډېر حاضر نه اوسېږي چې طالبانو سره مالی ډېر هر اړخیزې مرستې وکړي، په داسې حال کې چې هغه دغه مرستې اوس د اوکراین سره کوي، خو د طالبانو سره کېدای شي چې دونه آمادګي او چمتووالی به په اوسنیو شرایطو کې ونه لري. خو لوبه یې را پیله کړې ده، لوبه به په داسې ښکاره اوسېږي. متحده ایالات به د طالبانو نه دا استفاده وکړي چې د متحده ایالاتو نفوذ په منځنۍ آسیا کې لا هم زیات شي او تحکیم پیدا کړي.
پخوانی ډیپلومات غاوس جان بازو.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
نن د دسمبر میاشتې څلرمه د جاپان یو اصل افغان تیتسو ناکامورا دریم تلین دی. خلک هغه کسان چې له ناکامورا سره یې لنجدې کار کړی وای، د ناکامورا پاتې پروژې باید بشپړې سي. بلخو د جاپان سفارت پر خپل ټویټر کې شلی چې د تیتسو ناکامورا پروژې په جریان کې دی او جاپان به خپل دغه هڅو ته دوام ورکوي. خلکو له نازه تیتسو ناکامورا ته په افغانستان کې کاکامرات وایه. دا هم په دې اړه تفصیل.
د تیتسو ناکامورا مشهور په کاکامرات خواخوږي او خلک د هغه د پروژو د بشپړېدو غوښتنه کوي. په ننګرهار کې د تورخم خارګوټي پخوانی خاروال او حاکس چې د تیتسو ناکامورا کارونه لنګدي څارلي انجینر راحت ګل زیارمل وای، کاکامرات لاړو خو کارونه باید بشپړ شي. د هغه په خبره ناکامورا په ننګرهار ولایت کې زیات کار کړی دی.
په ننګرهار کې د ډیر زیات کار وکړ. د مروارید کانال په 2010 کې افتتاح شو. د مروارید دوه په نامه کانال د مرګ په وخت کې نیمکار نیمګړی پاتې شو، چې مروارید دوه کانال به د کامې ولسوالۍ ځمکې خړوبولې. ناکامورا د خپل کړو خدمتونو له امله په کاکامورا باندې په ننګرهار کې مشهور و. ناکامورا د افغانستان تابعیت ترلاسه کړ. بدبختانه به ووایم چې د افغانستان د تابعیت د اخیستلو سره د ژوند نور چا ونه زغملی شو، لکه د نور افغانانو غوندې دی موجل شو.
ناکامورا نږدې شل کاله په ننګرهار ولایت کې بیلابیل خیریه کارونه ترسره کړه. نوموړي زرګونه جریبه شاړو ځمکو ته اوبه ورسولې، کرنیزې کړې او په دې ډول د زرګونو کورنیو په ژوند کې بدلون راوست. د ننګرهار ولایت اوسیدونکو فهم د نوموړي د خدمتونو د یادونې ترڅنګ د هغه د نیمګړو پروژو د بشپړېدو هیله لري.
څه فکر نه کوم پر اترونکو شلو کلونو کې د حکومتونه دغه ډول ستر کارونه ترسره کړي. موږ ټول افغانان د مرحوم تیتسو ناکامورا د دغه کړنو احسانمند یو او خدای تعالی د افغانستان کې دغه ډول یو تیتسو ناکامورا بل را پیدا کړي.
دا په داسې حال کې چې په کابل کې د جاپان سفارت د تیتسو ناکامورا د دریم تلین په مناسبت په یو ټویټ کې لیکلي چې نن د ډاکټر ناکامورا د مړینې دریمه کلیزه ده. کته هم له بعد مرغه هغه وفات شو، خو د هغه پروژې د هغه افغان او جاپاني همکارانو لخوا دوام لري. جاپان بل افغان ولس سره خپل مرستو ته دوام ورکړي. موږ غواړو د هغه طریقې د افغانستان نورو برخو ته هم ورسوو. د هغه روح هیڅ کله نه مړ کیږي. ډاکټر تیتسو ناکامورا د 1990 مریض کال د لندې یا قوس په 13 نیټه د ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار کې د نامعلومو وسلوالو لوري په ډزو ټپي او وروسته په روغتون کې د سختو ټپونو لامل سا ورکړه. دغه وژنه په کور دننه او نړیواله کچه له پراخو غبرګونونو سره مل وه. د ناکامورا له وژل کېدو وروسته په ننګرهار کې د وخت ځایي مسؤلینو د ده په نوم یو یادګاري څلی هم جوړ کړ. په خوست ولایت کې واټ هم د ده په نوم شو. دغه شانې په یاد څو غونډې هم جوړې شوې چې خدمتونه پکې وستایل شول. د یادونې ده چې د ناکامورا تر وژل کېدو وروسته د نوموړي لور ویلي چې افغانستان ته ځي، خپله کورنۍ هم ورسره بیایي، خو امنیتي شرایطو ته ګوري. خو د تګ په اړه بیا تر اوسه کوم خبر نه دی خپور شوی.
ازادي رادیو ته ورجست. د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څنګه کابل کې د پاکستان پر شارج دافیر د برید مسؤلیت منلی. د ډلې ته یو نږدې سرچینې دا خبره په ټلګرام کې خبره کړې. طالبان وایي د دې برید په تړاو یې په سیمه کې د تصفیبي عملیاتو وروسته یو مشکوک کس نیولی. د جمعې په ورځ کابل کې د پاکستان پر شارج دافیر عبیدالرحمن نظامانی برید کې هغه وژغورل سو، خو یو ساتونکی ټپي سو. دا هم په دې اړه تفصیل.
د داعش خراسان څنګه ومنله چې د جمعې په ورځ د پاکستان په سفارت برید کړی دی. بیا لا بیلو رسنیو د ډلې ته نږدې د یوې رسنۍ له قوله د یک شنبې په سهار وختي راپور ورکړی چې دوه وسلوالې چې په سپوکو او متوسطو وسلو سنبالو دا برید کړی. د جمعې په ورځ هغه مهال چې کابل کې د پاکستان شارج دافیر عبیدالرحمن نظامانی غوښتل له سفارت ووځي ډزې پرې وشوې. غله دې برید وروغ ووت، خو یو ساتونکی سخت ټپي شو. د طالبان ویان ذبیح الله مجاهد په دې پیښه کې د داعش د لاس لرلو په اړه نن ازادي راډیو ته وویل.
داعشي کړي په بیلابیلو جنایتو باندې کله کله لاس پورې کوي او دا د دوی وروستۍ هڅې دي. دلته ډېر پیچلی کوم برید نه دی کړی، صرف یو ودانۍ کې ټیکا ولې ده نغزن د سفارت په انګړ کې ډزې انګړ باندې ډزې کړي دي. ډېر لرې نه همدا وجه اوس کوم جانم نه دی پیښ سوال، صرف یو نفر ټپي شوی ده. دا کوم پیچلی برید نه، خو د داعش په زموږ ټول عملیات او هڅې روان دي.
له دې وړاندې داعش ډلې د سنبلې په 14 هم په کابل کې د روسیې په سفارت ځان مرګ برید وکړ. هغه حمله کې د دوو روسي ډیپلوماټانو په ګډون شپږ تنه ووژل شول او ګڼ نور ټپیان شول. همدارول داعش ډلې په کندهار، ننګرهار، کونړ، بلخ، کندوز او مزار شریف کې هم جمعتونه، ښوونځي او روغتونونه په نښه کړي چې پکې خلکو ته درانه مرګ ژوبله اوښتې ده. خو طالبان د ټولو سره سره لا هم داعش د افغانستان لپاره لوی ګواښ نه بولي. روسیو کې د کابل په ګډون د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې نام نه زیاتې شوې دي. پرون د ننګرهار په جلال آباد ښار کې هم د یو افغان سیک دوکان ته نږدې چاودنه وشوه چې پکې دوه تنه ټپیان شول. تر خوای د جمعې په ورځ د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار په دفتر ځان مرګ او وسلوال برید وشو چې پکې دوه تنه ووژل شول. د لندې په رحمه د سمنګان په ایبک ښار کې په یو دینی مدرسه کې هم چاودنه وشوه چې لږ تر لږه 20 تنه پکې ووژل شول او سلیر وشنور ټپیان شول. دا پیښه داسې مالکیږي چې د طالبانو لویه داوه د امنیتي خوندیتوب ده. هغه چې وایي ټول افغانستان ته بشپړ امنیت راوسته.
ازادي رادیو ته ورجست. د امریکا د متحده ایالاتونو استخبارات اټکل کوي چې اوکراین کې د روسیې جګړه به راتلونکو څو میاشتو کې هم په ټیټه سطح روانه وي. دوی وایي سره له دې چې روسیه به د ژمي پر مهال د اوکراین پر برېښنایي او نورو تاسیساتو بریدونه کوي، خو اوکراینیان به ورسره مقاومت کوي او د مقاومت د کموالي څرک نه تر سترګو کیږي.
د امریکا د ملي استخباراتو مشره افریل هنس وایي دوی له مخکې نه د اوکراین په جګړه کې د کموالي نښې لیدلي او اټکل کوي چې راتلونکو میاشتو کې به هم د جګړې کچه همداسې روانه وي. میرمن هنس د شنبې په ورځ د ریګان د ملي دفاع په کلنی فورم کې وویل اوکراین کې د جګړې دواړه خواوې د همدې ټیټې کچې جګړې پر مهال له ژمي وروسته یرغلیزو عملیاتو ته چمتووالی نیسي. د نوموړې په باور روسي پوځیان او د اوکراین وسلوال ځواکونه به د ژمي پر مهال د پوځي تجهیزاتو پر انتقالاتو او ځای پر ځای کولو تمرکز کوي. د رویټرز خبری آژانس په وینا د امریکا د استخباراتو دغه مشر د ژمي پر مهال د روسیې پر چمتووالي هم شک څرګند کړی او ویلي دي لا هم کره معلومه نه ده چې روسیا یرغلیزې پسرلنۍ جګړې ته چمتووالی نیسي او کنه، خو د اوکراین د خوا یې ورته چمتووالی د ډاډ وړ ښودلی دی. پر اوکراین د روسیې ناموجه یرغل د 2021 کال په فبروري کې پیل شو، خو د څه باندې نه میاشتو په تیرېدو د جګړې د پای ته رسیدو څرک نه ښکاري. د امریکا د ملي استخباراتو مشر ویلي په اوکراین کې جګړې د کیف اقتصاد ډیر زیانمن کړی، خو په خبره یې روسیا یې هم د پوځي تجهیزاتو له کمښت سره مخامخ کړې ده. میرمن هنس ویلي روسیا له نورو هیوادونو پوځي تجهیزات ترلاسه کوي چې د برخه کې د ایران او شمالي کوریا یادونه کړې ده. شمالي کوریا او ایران بیا له دې وړاندې په رسمي ډول نه ده منلې چې ګواکې روسیې ته پوځي تجهیزات ورکوي. اوکراین کې د روسیې جګړه که څه هم د امریکایي چارواکو په وینا سړه روانه ده، خو په اوکراین کې یې له امله ګڼ خلک ساړه ژمي ته پاتې دي. د اوکراین په یو شمېر ښارونو کې خلک د اوبو او برېښنا له نشتون سره مخامخ دي او اوکراینی چارواکو یې وار له مخه په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکو.
روزګان کې ګڼ ځوانان شکایت لري چې د وزګارتیا له کبله پر رواني ستونزو اخته سوي. دوی وایي چې زیاتو ځوانانو نشه یي توکو ته هم مخه کړې ده. دوی له چارواکو او نړیوالو ادارو څخه د کار او مرستې غوښتنه کوي. د راپور پر همدې مسئلې دی.
وروسته لاغه چې جمهوریت نظام سکوت وکړ او په افغانستان کې طالبان واک ته ورسېده، په زرګونه افغانان په ځنګړې توګه لوستي ځوانان بې دندې شو، چې دغه چارې د خلکو پر اقتصادي او رواني حالات ناوړه اغېزې کړې دي. په اروزګان ولایت کې هغه ځوانان چې لوستي دي او دا مهال بې دندې ګرځي، د کار د نشتوالي له امله د ذهني سکنجې سره مخ دي او د سختو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګرېوان دي. د دغه کسانو له ډلې یو هم محمد رضوان دی چې له ښوونځي څخه دوه کاله وړاندې فارغه سوی او دا مهال بېروزګاره دی.
نوم یې عیب دی. دولت باید مشر دا وکړي چې یو مرسته راسره وکړي، یو کوشش راسره وکړي. په کور کې 15-16 تنې د سهار ډوډۍ ولا کړي، نور چې ماښام یې وخورو د غرمې یې ده. اکثره وخت دا ګاډۍ ته ولاړې هغه ګای 500 ته کړي ګای سلې ګټلې، دغه بس کار مو دی. په دې کې به جبر نه گزاره نه کیږي.
نوید الله د اروزګان د خاص اروزګان ولسوالۍ اوسیدونکی دی. دی وای له هغه وروسته چې طالبان واکمن سوي، په دغه ولسوالۍ کې په نشي توکو د روږدې کسانو شمیر د پخوا په پرتله په 90% زیات سوی دی. د دغې چارې په اړه باندې ازادي راډیو ته داسې وویل.
خاص روزنام ولسوالۍ کې ساکن ډېر سوي دي او خلک عمومي دوی د خدای دنیا په روینه اخته سوی ده، چې ورته اړیان بسې د کشران تنکي ځوانان په اخته سوي دي. چې ادارېانه خبره د ګر سره موږ خپل فکر ورته اخستی.
د اروزګان ولایت یو شمیر نور اوسیدونکي هم وایي چې دغه بیکاری اوس پر رواني ناروغي یخته کړی دی. دوی پر افغانستان له واکمنو غوښتنه کوي چې دوی ته د کار زمینه برابره کړي.
خلیفه عبدالله دی موږ چې خو مخ یو خو د دولت خو نه کارو کترسه نه د سړک تاسو کې روزانه مسلمان فکر وکړي.
ما نوم محمد رسول دی، نو ټول سوالی د شکلو اوسیدونکي پنج زه د کلی مشر یم، د خپل مسجد مشر یم. موږ داسې بې روزګاری شکر دنیا یو خواري هم نسته، یو ژوندګي نسته. او به وچې د کشمه نه دی کړی، یو دانه تخم نه لرو، غنم نه لرو، چې وی کوم ځکه دغه شاړې پرتې دي. پر دنیا یو ژوندګي نسته، نه شپنی نه بزګری نه مزدوري، یو ژوندګي زموږ ته پاره نسته. حکومت زموږ د خواهش چې موږ ژوندګي را برابر کړي، زموږ ته خواهش ته دغه کوو چې موږ ته یو کارو کتار برابر کړي.
په اروزګان ولایت کې د رواني ناروغي یو تن ډاکټر او متخصص نورالدین نورزاد وایي، هغه ځوانان چې مخکې پر کار او اوس بې دندو سوي دي، هغوی ته په کار ده چې خپل ذهنونه بوخت وساتي، یعنی سپورت وکړي او دغه راز د کور په نورو کارونو باندې ځان بوخت وساتي او خپل ځانګړی تجارت شروع کړي. دی وایي که چیرې دوی همدغسې ځانونه بې کاره وساتي، نو دا څه به د دوی پر رواني ستونزو لا نوره هم اغیزه وکړي او دوی به پر رواني ناروغي اخته سي او دغه راز نشی توک ته به مخه کړی.
د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي دفتر اوچا وایي، د افغانستان 15% وګړي معلول او له سختو ستونزو سره مخامخ دي. د دې ادارې په خبره دغه وګړي په بد اقتصادي وضعیت کې ژوند کوي او باید چې لومړیتوب ورکړل شي.
ما اسنادشان ارزیابی میکنیم، کمیسون میکنیم که معلول هستن یا نیستن، مرشدشان میدیم.
احمد گل د پلازمین کابل بوسیدونکی دی، دواړه پخې قطه دي او اوس مهال د ژوند سخت شپې ورځې تیروي. وای د طالبان په واکمنېدو سره هیڅ ډول مرسته نه ده ترلاسه کړې.
د گذشت یک سال حکومت طالبان شخصا خود
د طالبانو په یو کال حکومت کې ما هیڅ ډول خپل حقوق نه دي ترلاسه کړي. درې میاشتې د حکومت تیرې وې چې اعلان یې وکړ او وی ویل معلولین دي راشي چې موږ اسناد چکړو چې معلولین دي کنه تر څو معاشونه یې ورکړو. موږ لاړو هلته زموږ ټول اسناد ثبت کړ، خو هیڅ ډول حقوق مو نه دي ترلاسه کړي.
اسناد هم به چیزای ما رو بررسی کردن، ما رو هم دیدن، تا حال کدام حقوق ما دریافت نکردیم.
خدای واز احمد گل ندهی، خایده ده پتیر پر زرگون و کسان ویچه لورت حالت سر مخدی. احمد گل وی پتیر جمهوری نظام که ماش درلود او وقت پا وقت به اخیسته، خو له سیاسي بدلون وروسته ماش بند شوی. سره له دې چې د طالبانو حکومت ویان زبی الله مجاهد د دې راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو د روان میلادي کال د اگست په میاشت کې د طالبانو حکومت د شهیدانو معلولینو وزارت ویلي و چې له دوی سره ثبت شویو معلولینو ته د شپږو میاشتو ټول حقوقي ورکړي دي. خو ځینې معلولین بیا وایي چې د طالبانو له واکمنۍ راهیسې خپل حقوق نه دي ترلاسه کړي. د راپورونو له مخې په تېر جمهوري نظام کې د پوځ د برخې معلولینو ته په میاشتني ډول 2000 افغانۍ ورکول کېدی چې د طالبانو په واکمن کې 2000 دغه پیسې 5000 افغانۍ او تر حکته شوې. اوس تازه د ملګرو ملتونو سازمان د بشري مرستو د همغږي اداره یا اوچا وایي چې د افغانستان د نفوس 15% وګړي په معلولیت کې ژوند کوي او له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. دغه ادارې د شنبې په ورځ په خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې دغه برخه وګړي له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي او حالت یې د اندېښنې وړ دی. د دې ادارې په وینا په افغانستان کې بشری او اقتصادي ناورین د نورو خلکو ترڅنګ دغه برخه هم اغیزمنه کړي او باید لاسنیوی وشي. د افغانستان لپاره د امریکا سفارت بیا له معلولیت لرونکو کسانو سره په ملاتړ ټینګار کړی دی. دغه سفارت چې وسله قطر څخه فعالیت کوي پر خپل ټویټر لیکلی چې په کارځای خوانځي او ټولنه کې د معلولیت لرونکو کسانو له ګډون مننه کوي. له بلې خوا د طالبانو حکومت د شهیدانو معلولونو وزارت مسؤلینو به د روان میلادي کال د اگست په میاشت کې د یو کانفرنس لپاره د یو کال د لاسته راوړنو د راپور ورکولو پر مهال ویلي و چې دوی په تیر لمریز کال کې 1,25,500 معلولین، مایوبین، یتیمان او کونډې ثبت کړي دي.
ازادي رادیو پلانډو چپو
ازادي رادیو پرلانډو چپو پر 14.5
19.8
24.8
او 13.8 شپږ مترو اوریدلای شي. د نورستان په دریو ولسوالیو کې وزګارو کسانو ته د سړکونو او ویالو په ترمیم کې د کار زمينه برابره شوې ده. دغه کارونه د یو ان ایچ سی آر یا د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې په مرسته ترسره کیږي چې ورسره په سلګونو جریبه مځکې ته اوبه رسول کیږي. دا هم په دې اړه راپور
په نورستان کې حکومتي چارواکي وایي دوی د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې په مرسته په واما، وانت ویګل او نورګرام ولسوالیو کې د سرکونو ترمیم او د ویالو د صفایي او بیا رغولو چارو کې 300 بیروزګارو کسانو ته د کار زمينه برابره کړې ده. په یاد ولایت کې د کډوالو او راستنیدونکو چارو سرپرست رئیس مولوی دین محمد مستغنی آزادی راډیو ته ویل
نورګرام ولسوالۍ کې بلک نتر ډابا پوری د اوبو کانال دی، هغه صفایي ده 2 کیلومتره دی. یو مساوي کې 5 کیلومتره سړک جوړیږي، بل د سوریل دی 5 کیلومتره سړک دی. کدا سړک جوړ شي نو خلکو ډیر استفاده درنه اخلي، خلکو مشکلات حلیږي. وانس وایګل ولسوالۍ کې کانال صفایي ده 600 متره دی، بل د اسلامپور 200 متره دی، او بل د جمامش کې دی 2 کیلومتره دی. اوبو کانال صفایي دی، زرګونو جریبونو زمکه بولاندی راځي.
خاغلی مستغنی راته ویل په واما کې یو کانال او دوبو یو ذخیره جوړوي چې په بشپړی دوبی د خلکو ستونزې هواری شي. کومو کسانو ته چې په دې یخ موسم کې د کار او نفقې پیدا کول موقع په لاس ورغلي خوختي او وای باید دغه ډول کارونه یې په ولایت کې زیات شي او نورو په زرګونو بیروزګار وګړو ته هم د کار زمينه برابر شي. د واما ولسوالی اوسیدونکو نعمت الله
یونیشار مشین ډیر راضیم په دې وخت کې مو سره مقتد کار زمينه برابر کړه او بل خصوص د ریاست ماجری نړی مننه کوم چې په دې برخه کې مو سره همکاري کوي.
د نورستان په واما، وانت ویګل او نورګرام ولسوالیو کې په داسې حال کې د ویلو په صفایي او د سرکونو په رغولو او ترمیم کې 300 کسانو ته د روزي ګټلو موقع برابرېږي چې د نورستان په گاوند، لغمان، کونړ او ننګرهار کې د مرستندوی دارو لخوا په بیلابیلو رغنیزو چارو کې په زرګونه کسان پر کار ګمارل شوی دی.
ستاسو ل پیغامونو
زه خپل غږ د ازادي رادیو لاره په ټولو نړیوالو باندې کوم. زبرای خدا د ترکی په ایران او په دې هیوادونو باندې غږ وکړي چې د افغانان موهای میته کوي، لاسنوخ په پماته وي، سرونه په پماته وي. خیر دی او بونه دی راوړي، مورګانو زیګولې دي، ټول د مزدوري لپاره، د غریبۍ لپاره د آلته روان دي، بل مقصد نه لري. خیر دی لکه هم په دې خلکو باندې وکړي. امخ کې ورځو کې د ترکی په بارډر کې 15 نفر باندې خپې او لاسونه او سرونه مات کړي دي. بیا د شپې په واوره کې کینولې دي، ټول شپه تینونی ویني لاړې دي او بیا د ایران ته راړولې دي.
زه یوازې د اسلامي امارات زنه بلکې ټول افغانان دا غوښتنه لري چې څومره زر کېږي او څومره زر وشي دا به د افغانانو د خوشحالۍ یو سبب وسي چې د جنکیو مکتبونه د جنکیو پر مخ لا شي او دغه بې سوادي راولي. دا د افغانستان بربادي ده، دا د افغانستان ورانه ده. زه د اسلامي امارات څخه دا هیله کوم چې څومره زر کېږي د جنکیو ښوونځی د جنکو پر مخ پرانیزي.
زه د لغمان الینګار د سنګره د کلي نه پیغام پرېږدم او اسب نیازی مې نوم ده او دلته یو نفر یم. ورغلم موادو پسې، مواد یې رانه کړل، وایي عریضه را باندې کوي، 5 نفر را باندې ټوله. ته وایي ما سره شورا کې نه، نو مونږ دا چې شوراګانو رئیسان مونږ نه غواړو د ما دا نړیوالو نه ډبلیو پی نه دا خواهش ده چې طالبان مجبوره کی د کور په سر ساروي وکړي جداګانه که مواد راکوي که نه راکوي همدغسې بوران پرېږده چې لورږې مړ کېږو کار رقم کېږو بیخي دې بیخي دې